السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان پنځمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له شپږویشتمې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ترکی رسنیو له دې هېواده د 213 افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوي دي چې دا افغان وګړي د ترکیې له بېلابېلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسانو چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 9000 تنه افغانان چې هلته د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل له دې هېواده ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د کونړ د پیچ درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی دی. چارواکي وایي چې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی وایي چې د اور یو 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمی وایي چې د اور وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي وو. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تېر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو د صادراتو د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یو خبر پاڼې په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي کمیسیون د پریکړې په اساس له هېواده د صادرېدونکو سکرو د فیټون د ډبرو سکرو په ګمرکي محصول کې 15 ډالره او د فیټون سکرو په خپل بیا کې 15 ډالره کموالی راځي چې ټول شاوخوا 40 ډالره کیږي. د خبر پاڼې لمخې دا پریکړه د غبرګولي په 1.5 شوي او د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د افغانستان د ډبرو د سکرو ډیره برخه پاکستان ته چې د انرژي وګای دی صادرېږي. استرالیا د اوکراین لپاره د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته اعلان کړي. د مرستو په دې کڅوړه کې 70 پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز نن په کانبرا کې په یو خبري غونډه کې د مرسته اعلان کړه. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیون ډالرو ته لوړه شوه. د البانیز په وینا د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر معجه او غیر اخلاقي یرغل پر ضد خپله میړانه ښودلې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یو نوې ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د ادعا له مخې نوې ده. دا لکه چې د شویګو د لری کېدو په هدف یا د شویګو د لری کولو په هدف د واګنر د ملیشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده. لومړی ځل دی چې شویګو په یو ویډیو کې راڅرګندېږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په دې ویډیو کې چې نن خبره شوې لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او دا هم نه ده معلومه چې دوی څه وخت او د کومې سیمې لیدنې ته ورغلي وو. ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. راپورونه کې به واوري چې په افغانستان کې د مخدرو موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره د مخدرو موادو پر اعتیاد او معتادانو تمرکز کړی. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو. د کونړ چارواکي وایي چې په ځنګله کې لګېدلی اور یې کنټرول کړی دی.
اتیا جریبه او شا ځنګل او مالسر دا سوځېدلی دی. بیا د سیمې د ولسونو په هڅو باندې د یک شنبې په مازیګر باندې اور کنټرول او مهار شو.
له ترکیې نه لسګونه افغان کډوال را ایستل شوی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې چارواکي هڅه کوي چې په دې هیواد کې د څو ورځو له پیښو وروسته وضعیت عادي وښيي. که وقتو ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
دا غزنی و آغاز ولسوالی که دا مخابرات شبکه بیخی داسی زهی پدی پساتو ساتو با ورطاناست یه ایلک مرد که یو ثبت پیغام خلاص کو.
نورو مطالبو ده اوریدو لپاره ده خبری مجله تا تر پای وقشی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ملګری ملتونه سکل مخدرو موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځ یادونه په دې شعار سره کوي چې د مخدرو موادو د معتادانو پر وړاندې له پیغور او تبعیزي چلند څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری له پیغور او تبعیزي چلند سره مخامخ دي، چې د دې سازمان په وینا د هغوی ذهن او جسم ته تاوان رسوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د حسیب تلاش راپور واورئ.
سلامونه. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشه توکو کارول بللې دي. د دې ادارې پرون په خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل له ګڼې ګوڼې ډکو واټونو کې ډېر خطرونه شته، خو د نشه توکو په پرتله چې ټول ښار او هیواد یې وران کړی بل هیڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تریاک تولید شوي دي، او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خیخې په تر ټولو ستر تولیدونکی بدل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند د دوی د غبرګون په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو همدا پرون یې مشر ملا هبت الله خونزاده په خپل اخترییز پیغام کې ادا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روغتو د درملنې د مرکزونو وضعیت ته اشاره کړې ده، او د بلګې په توګه په کابل کې په نشه یي توکو د روغتو د درملنې مرکز یاد کړی چې له دوی په وینا له بدو شرایطو سره مخ دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دی، درمل ختم دی، او ډیر کمزوري روغتیا پالان پکې پاتې دي چې په کم معاشونو هلته کار کوي. په راپور کې زیاته شوې دا وضعیت بیا د دې لامل شوی چې هغه ناروغان چې مخ په خکېدو دي له بدن یې د نشي توکو د زهر ویستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس ګادا هم د نشه یي توکو سره د مبارزې او د روغتو کسانو د درملنې پر بهیر نیوکه کړې ده. نوموړي په خپل پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خپور کړی ویلي، هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن شوي دي یا زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. د دې په وینا وروستۍ شمېرې ښیي چې په نړۍ کې 296 میلیونه کسان په نشه یي موادو روږدي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو دوی غوښتنه کوي چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. د هغې په وینا هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوي مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. دوی د دې هم ویل چې بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی، د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاقرونکي هڅه وکړي چې د خیخې د تولید زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوی خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو نږدې هر ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو په اړه د دوی د بېلابېلو ادارو لخوا راپورونه ورکول کیږي. هغه څه چې ښیي سکل هم په افغانستان کې په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت شوی دی.
و مو ریدل چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې سکال ډیر تمرکز په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط شوی. راپور زیاتوي چې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولی لیدل کیږي چې نشه یي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه د بس لپاره د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بزګر را سره دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې په دې برخه کې ډیر کار کړی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. ولې ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د سګنی راپور تمرکز تر ډیره سکال په معتادانو دی په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به د افغانستان کې د مخدره موادو د تولید په کچه باندې زیات فوکس کاوه؟
سلامونه ډیر مننه. فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښته ډیر مناسب دي نسبت په خوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوګه ده، بیکاری ده، روحي تشویشونه دي په ځوانانو کې، دا ټول زمينه مسایدې د احتیاط نو پیښته. نو زما په نظر باندې کې دې شی اومده اله چې ملګرو ملتونو د یو اړخ نه بل اړخ باندې ډیر تمرکز کړی دی، همدغه د افغانستان فعلي شرایط.
مننه ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې ډیرای نړیوالو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یا بند کړي یا کم کړي دي، د معتادانو د درملنې لپاره اوس په افغانستان کې دننه امکانات څنګه او څومره دي؟
امکانات د پخوانه ډیر محدود شوي دي. یو ولایت مغه مالی مرستی به چې اکثرا افغان مراکز چې یو د متادینو د تداوی مراکز په بیرونی تمیلونکو باندې تکیه وو، هغه مرستی کمی شوې دي. دا مرستی مستقیما په خدماتو باندې د خدمات پرځای باندې تاثیر کوي، ځکه متاد ته مغشنت خدمات چې ضرور دي نشي رایه کېدلی، او په زمن کې مسلکي کسان او دا چې دی دا ټریننګ ته ضرورت لري، چې هغه ټریننګونه دی هغه متاثر شوي دي. نو د همدې وجه هغه خدمات چې پخوا ارزښت کېدل اوس نشته دي، او د دې تمویلونکو د مالی کمښت له وجې ډېر مراکز خپل فعالیت نه کوي. هغه مراکز چې پخوا فکر کوم 200 شاوخوا کې وو، اوس ډېر کم شوي دي، 50% ته فکر کوم راکته شي.
ډاکټر صاحب بازګر، تاسو کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی، په خپل مو معتادو مریضانو سره یو ځای کار کړی، او د هغو د ذهني رغونې په برخه کې مهم زیات فعالیت کړی. هلته اوس د درملنې ډیر مسلکي کسان شته که نشته؟ پخوا وو البته ما ته معلومات شته او تاسو په خپل په دې برخه کې کار کوو، اوس د مسلکي کادرونو مسله څه ډول ده په افغانستان کې، مخصوصا په دغه خاصه برخه کې، نه د معتادانو د درملنې په برخه کې؟
لکه بده مرګه باید ویم چې ډیر زیات روزل شوی مسلکي کسان چې د احتیاط برخه کې کار کوي، هواد پریخه دی، د هواد پریخدل ته په دغه دي چمتو دي چې هواد پریخ دي، ځکه د اقتصادي شرایطو د اولادونو د خونځي او ستونزه پانتون ستونزه د ټول په ګډه سره د نور مسلکیانو په څنګ کې د متاد احتیاط په ساحه کې متادین دغه د مسلکیانو مجبور کړی دي چې نور هوادون ته مخه کی. تر هغه چې زه په تماس کې مر سره ډیر زیات د دوی نور هوادون ته تللی دي، او د غیر مسلکي ژوند تیرې، یعنی هغه د تجربو نه، د هغه د علم نه په نه شبد استفاده وشي، لبد مرغه وس هغه ډیر بد حالت.
مننه ډاکټر صاحب. ورسته پوښتنه دا ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې زرګونه روږدي کسان راټول کړي دي. د طالبانو دا طریقه څومره له علمي پلوه له هغو طریقو سره چې تاسو کار پکې کوئ او تجربه پکې لرئ، له هغه پلوه څومره سمه ده؟
د احتیاط درملنه ډېر مسلکي او علمي لار ده، چې هغه مخکې د تداوی بستر کې د بستر دو مخکې د هغوی سره د متاد او د هغوی د کورنۍ سره کار دی. متاد په خپله خوښه تداوی بستر کې درملنې ته راضي کولو د درملنې ډېره مهمه پروسه ده، تر څو چې متاد او د هغې کورنۍ په ځانګړي ډول خپله متاد دې ته نه یې حاضر شوی چې درملنه یې وشي، نو ټول هڅه هغه چې په هر شکل باندې هغه بې فائدې ده، ځکه متاد په مجبورن بې د خوښۍ راضي پهمرکز کې میاشت نیمه میاشت څومره چې هغه د احتیاط دوره تېروي او بېرته هماغه ماحول هماغه چاپېریال ته چې دا ورته نه دی آماده ځي، او دغه د دې په ځای چې ګټه وکړي اضافي مصارف دي او د هم د وخت هم د مالي مصارف چې په دې باندې کېږي هغه اکثر پیښو کې دا نتیجه نه ورکوي. نو که چېرته په زور باندې متادین د سړک نه راغونډ شي او په یو مرکز کې واچول شي، اول خو په دغه شمېر متادینو ته خدمات چې ضرور دغه نه ورسیږي. او په دویمه خبره دا چې دوی متادین نه دي حاضر، هغوی که وخت هم تیر کړي بېرته چې ځي چې صادق نه نو کېدلی شي بېرته احتیاط هم خلک کړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بزګر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له ازادۍ راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادۍ راډیو.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د مانوګي ولسوالۍ د نخترو په ځنګل کې لګیدلې اورې د خلکو په وسیله کنټرول کړای دی. د دوی په وینا اور د شنبه په ورځ لګیدلې و چې نږدې 15 هکتار ځنګل او څړځایونه پکې سوځېدلې دي. تیر کال هم د چپې درې په ګډون د کونړ او نورستان په یو شمیر ځنګلونو کې اور لګیدلې و چې سلګونه هکتاره د ځنغوزو او نخترو دنګې ونې پکې وسوځېدې. لېما سپېڅلې په دې اړه د نور تفصیل لپاره را سره ده. مهرباني لیمه.
سلامونه تکل سه تاسو ته لیدونکو او ریدونکو ته. کونړ چارواکي وایي د یاد ولایت مانوګي ولسوالۍ د سندرۍ او کړونګل اړوند نخترو ځنګل کې لګیدلې اورې د خلکو په واسطه کنټرول کړای دی. د دوی په وینا د اور لګیدو له امله نږدې 15 هکتار ځنګل او څړځایونه سوځېدلې دي. د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ اړوند د سندرۍ او کړونګل شریک ځنګل کې د شنبه په ورځ اور لګیدلې و چې د سیمې د ځوانانو په څه د یک شنبه مازدیګر مهار شو. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله د اور لګیدنې زیانونو او د مخنیوي د هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د شنبه په ورځ کوم اور د سندرۍ او کړنګل ځنګل کې لګیدلی و د خلکو په مرسته د یک شنبه په ورځ مهار شو او اوس کومه ستونزه نشته. مدیات اور له امله 14 هکتاره چې ټول اتیا جری بز ځنګل او څړځایونه دی کنټرول سوځېدلې او لمنځه تللې دي. هغه وایي تر اوسه د اور لګیدنې لامل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې څاروي لرونکي دغو شنو او لرې پرتو سیمو ته خپل څاروي د څرلو لپاره وړي او کیدای شي د همدې چوپانانو د بې احتیاطۍ په وجه دغه پیښه رامنځته شوې وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د چنګاښ میاشتې د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګیدلی و چې پکې په سلګونو هکتار ځمکه د نکترو ځنګلونو او جلغوزیو او نورو ونو ځنګل او ورسره څړځایونه سوځېدلي او له منځه تللي وو. تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. لېما سپېڅلې و چې په کونړ او نورستان ولایتونو کې د لګیدلو ورونو د خاموشولو د هڅو په اړه جزئیات راکول. ترکی رسنیو له دې هیواد د 230 افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې دا افغان وګړي د ترکی له بیلابیل خرونو څخه ایستل شوی دی. په عین حال کې ایرانی چارواکو ویل دي چې د روان کال د سګنی کال له تپسرلی له پایله شاوخوا 9000 افغانان له ایران را ایستل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د شبا د ازادۍ رادیو خبریاله نرګس مومند حسن زیرا کوي.
سلامونه تکل صاحب، تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخښي. څنګه تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور د افغان کډوالو په اړه دی چې دوی په ایران یا هم له ترکیې نه دوی ایستل شوي دي. د ایران د خبري اژانس د ترکیې د خبري اژانس خبرو پر اساس باندې چې دوی 230 افغان کډوال ترکیې له بیلابیلو ښارونو دویسته لیدی په ورته وخت کې د ترکیه د کډوال اداره وایي چې تیر میلادي کال په اوږدو کې دوی له 1,400 چې په دې هیواد کې دوی ژوند کوو تقریبا 8,290 تنه چې په غیر قانوني توګه په ایران کې دوی ژوند په ترکیه کې دوی ژوند کوي. د ترکیه نه استلی دي ورته وخت کې ایران هم وایي چې دوی د تیر کال راهیسې تقریبا 90,000 افغانان چې په ایران کې په غیر قانوني توګه دوی ژوند کوي دوی استلی دي. او د ایرانا خبری آژانس هم وایي چې ما حال تقریبا په ایران کې 15,000 افغان کډوال په هغه کسان چې په قانوني په غیر قانوني توګه یعنی اسناد درلودونکي او نه اسناد درلودونکي کسان په ایران کې ژوند کوي. په دې اړه موږ د ځینې هغه کسان سره چې په ایران او په ترکیه کې یعنی دوی په غیر قانوني توګه دوی ایران ته تللي وو او دوی د ایران نه بیرته ایران نه د پاکستان د ترکیه نه بیرته کډوال شوي دغه سره خبرې وکړې. دوی د خبرو پر اساس باندې چې دوی د ترکیه او د ایراني پولیسو د ډېر بد چلند په اړه ډېر شکایتونه کړي دي. د خبرو پر اساس باندې چې دوی سره داسې چلند هم شوی چې ان دوی په ورځ کې یو ځل دې ته اوبه یا بوري سره ورکړ شوی دي او نور دوی درې ټایمه د ورځې دوی فقط وهل او ټکول خوړلې دي او دوی ډېر وهل شوی دي. دوی دا هم وایي چې دوی ته ډېر بدې کنځلې کولې. دوی ته دا ویلي دي چې تاسو ولې دې ته ځای ته راغلي یا تاسو باید دې ځای ولاړ شئ. دوی البته دې هم شکایتونه کوي چې دوی دومره په ویره او په ډار کې د افغانان په ایران او په ترکیه کې ژوند کوي چې ان په آزاده توګه دوی چیرته وتلی نشي. ان په میتروګان کې هم پولیسان په ایران کې بالخصوص شته دي چې دوی ویني نیسي او زندانونه کې اچي. داسې کسان هم شته چې هغوی اتله دې هم وایي چې د دې سره تر دې حده پورې بد چلند شوی دی چې دغه یعنی هغه هارونه چې دوی په وجود کې تل هم پاتې دي تا نو کنه له وجود څخه یستل شوی دی لسم څخه یستل شوی دی. نو دا ټول هغه څه دي چې مونږ البته نوې خبر نه ده د پاکستان کې افغان کډوالو مدافع وکیل منازه کاکر هم د خبرې تل موږ سره تایید کړی دی او ویلي دی چې د پاکستاني پولیسو د ځوراونې او د غوی د افغانانو بندیان کولو په اړه تل ویلي دي. د ټولنې دښنه تکل سره په داسې حال کې دي چې دغه وخت نه طالبان راغلي دي د افغانستان له بیلابیلو ځایونو نه ترکیه ایران او نورو ګاونډو هیوادونو ته خلک د بې وسلې او د غریب مننه.
نرګس مومند حسنزی و چې راپور راکو.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسي چارواکي هڅه کوي چې په دې هیواد کې له بلوا وروسته وضعیت بیرته عادي وخی. په پلازمینه مسکو او یو شمیر نور سیمو کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو هڅه اوس بیرته درول شوې دي. لبلې خو د روسي د دفاع وزیر لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې البته د لری کول د واګنر ډلې د واګنر د ملیشا ډلې د مشر د بلوا یوه غوښتنه هم وه تازه په یوه ویډیو کې را څرګند شوی دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په روسیا کې د وړمې ورځې له نږدې 4 ساعته ګډوډۍ او بلوا وروسته د روسیې چارواکو نن هڅه کړې چې وضعیت بیرته عادي وښیي. پلازمینه مسکو کې نن دوشنبه د وضعیت د عادي کېدو په موخه رخصتي اعلان شوې او د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین اعلان کړی چې له بلوا وروسته د ترهګرۍ ضد اقدامات بیرته لغوه شوي دي. سوبیانین پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د بلوا د مخنیوي لپاره ټول لګول شوي محدودیتونه له منځه ځي. د روسیې د امنیت فدرال سرویس اف اس بي په جلا ډول په مسکو کې د ټولو لنډمهاله محدودیتونو د لغوه خبر ورکړی دی. د روسیې د جنوب لویدیز ښار ورونیج والی الکساندر ګوسف هم اعلان کړی چې سیمه کې د واګنر ډلې د جنگیالیو له شاته ګروسته ټول د ترهګرۍ ضد اقدامات لغوه شوې دي. په مسکو او یو شمیر نورو سیمو کې د ترهګرۍ ضد اقدامات وروسته تر هغه پیل شول چې د واګنر په نوم د اجیرو جنگیالیو زرګونه وسلوالو د شنبې په ورځ وسلوال پاڅون پیل کړ. د واګنر ډلې مشر افګینی پریګوجین د شنبې په ورځ د اوکراین سرحد ته نږدې د روستوف ښار یو لوی پوځي مرکز او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې ونیولې او خپل د پټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو په لور د مارش امر وکړ. په همغه ورځ نا وخته د روسي چارواکو د بلاروس په منځګړیتوب له پریګوجین سره د هوکړې خبر ورکړ او له هوکړې سره سم د مسکو په لور د واګنر وسلوالو مارش هم ودرید. په هوکړه کې راغلی چې پریګوجین به بلاروس ته لیږدول کیږي او ژوند به خوندي وي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي ترنن پورې هم دا سرک نه لګیږي چې پریګوجین بلاروس ته تللی او کنه. د واګنر ډلې له وسلواله بلوا وروسته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ګوجین په خیانت تورن کړ. خو د کرملین چارواکو ویلي د هوکړې لمخې د هغه په ضد جنایي دوسیه لغوه شوی او د بلوا ګډونوال سرتیری به هم نه پوښتل کیږي. د پریګوجین یو غوښتنه د روسي د دفاع د وزیر سرګي شویګو لري کول وو. خو د روسي دفاع وزارت یو تازه ویډیو خبره کړې چې شویګو پکې د خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز تر مهال لیدل کیږي. بل ورته ریا خبري اژانس راپور ورکړي چې شویګو تازه له هغو سرتیرو سره کتلی چې اوکراین کې جنگيږي. دغه راپور او د دفاع وزارت لخوا خبره شوی ویډیو لا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. په روسیا کې که څه هم د واګنر ډلې پاتون پایت رسیدلی، خو د چارو کتون کې په دې باور دي چې دغه بلوا د روسیې د ځواکمن ولسمشر د سباندې دولسې ځواکمنی وننګوله او د هغه دریزه کمزوري کړ.
په روسیا کې د واګنر په نوم د ملیشا ډلې د مشر ایفګینی پریګوژین له بلوا وروسته په روسیا کې د روان وضعیت په اړه راپور مو اوریده. او قدر منو اوریدونکو د خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې ورزو له بختیار ساحل نه د نن ورځې وروستي سپورتي خبرونه اورو.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ اداري او اربیا خبر ورکړی دی چې غواړي د افغانستان سوداګریز شلوریز غوره لیک ترسره کړي. تیر ورځ د کرکټ بورډ د مشرتابه او بورډ ممبرانو ترمنځ ناسته شوې ده او پریکړه شوې ده چې یاد لیک دې په مناسب وخت کې ترسره شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې دا څوم تعقیبي مجلس ته چې د یاد لیک په تړاو ترسره کیږي او په دې لیک کې د شلوریز لیک لپاره د ځانګړي شوی کمیټي وروستي راپورونه وړاندې شول چې کومې ننګونې او مشکلات د یاد لیک لپاره په مخ کې پراته دي او څنګه د دغه مشکلاتو لپاره حل لارې پیدا کېدای شي. وروسته له هغې چې په 2013 زیږدیز کال کې د افغانستان شلوریز غوره لیک لومړی پړاو ترسره شو، وروسته رپورټونه ورکړل شول چې په یاد لیک کې ځینې فسادونه ترسره شوي دي چې تر دې دمه د همغه ستونزو له امله یاد لیک ترسره نه شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډله به د جولای په میاشت کې تاجکستان هیواد ته لاړه شي. اولته به د مرکزي آسیا د تلولیو په سیالیو کې برخه واخلي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړۍ سیالي د جولای په 23 نیټه له قرغیزستان، اورپسې له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي. د ولید چې افغان لوبډلې روانه میاشت په دریو دوستانه سیالیو کې لبنان هیواد ته ماتې ورکړې وه. او د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو لومړی پړاو په پایته رسیدو دی. د 500 نړیوال جام سیالۍ چې په هند هیواد کې ترسره کیږي، د لارموندنې پړاو سیالۍ په زیمبابوې کې پیل شوې دي چې بلاخره هغه شپږ لوبډلې معلومې شوې چې په دویم پړاو کې به سیالۍ سره وکړي. نیپال، د امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او ایرلند هغه هیوادونه وو چې له دویم پړاو پاتې شول. په دویم پړاو یا د شپږ غوره لوبډلو په پړاو سیالیو کې به زیمبابوې، ویسټ انډیز، هالند، سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ وکړي. دغه پړاو سیالۍ د جون په 9 پیلېږي او د جولای په 9 نیټه پای ته رسیږي.
د وروستي سپورتي خبرونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې تر پایه ستاسو له غږیزو پیغامونو سره ځو. ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلام وایم. وروسته زموږ د غزنی واغاز ولسوالۍ کې دا مخابراتي شبکې بیخي داسې ځای په دي چې بیخي کار نه کوي. په ساعتو به ورته ناست یې، بیا ایله په مټ کې ورته پیغام خلاص کړو. نو زما هیله له ازادۍ رادیو چې دا د زما پیغام لوړ پرو چارواکو ته ورسوي.
نعمتالله د فراه د ولایت کوهستان د ولسوالۍ نه. زموږ په ولسوالۍ کې وبه نسته، سږکال بیخي خلک سره در به در دي. کورونه ګرده بهر شو، شاوخوا ته ولاړې، نور ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د کوستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسر ته نور کړي چې دي د دوردست ولسوالۍ دغه کړي جات چې دي هغو